د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه وو استاد ویل چې ولې د سوره ذکر غلي نه وي بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو هغه نه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي قدر منه وکړم خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستې چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي زین خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي خو د زینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي کله چې یو شمیر ځوانانو سره په دې اکله وغږیدل دوی سره لدی چې د دروغو په بدو پایلو پوهیدل خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل یو مشهور خبره ده چې وایي تر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړی وي د دروغو زیانونه ډیر زیات دي رسول یو شمیر ځوانانو څخه یو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي په پایل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه ورو
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه وو هغه وختونو کې وو ډیره مې بهانې کوله یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلي نه وي بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې اکثریت چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي د هغې نه خواستګاري کوي یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو موټر لرو د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو داسې واده ورته کوو او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کیږي او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي زمونږ خپله یو ملګری وو مکتب کې هغې ډېر دروغ ویله او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی وو
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي د ننګرهار اوسیدونکو شامل هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلې دي
دروغ وی انسان کایو د فیس د دروغ ویلې بل د فکر اختی خبره مو کی اغه نه قبلېږي ځکه چې اخ دروغ جن شوی ده درته نو ځینې کسان چې دروغ وای خپل په خپل پټې شوی هدا خلک ځینې کسان دا عادت لري مثال خبر راځي در کړه کینی پاسیږي کور کې نونه کې چینل لري په قرض باندې وچ شه راوړي مګر تا کړه بچ راځي جګ جګ بغاګيږي چې والا موبایل مې د سلاس کې دو فرانکی دار نه وخت بسن کې تمه دا واخسته نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځل کوي او څه رقم وایي خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې نن د دروغ ویلې هغه سبا دی روزي مثلا د دې او کې د خلکو ته او شته د دوستان همدا اوس مثال پیژنم مثال شته نو غواړم صحیح ده راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره مې شته بل دا پته مې غیر ته نه راوړي یا مثال قرض نه غواړم قرض ته ورکوم دغه سبا راوړم سبا نه بس بل سبا بل سبا نه بس بل سبا لار شي بس لار شي د سينوي ځغه مسلمان خو خو بیره سره کړو ول څه وکنه الهات سي عادت نه زی کنه درو خو دوی عادت شوی وای دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه م کوه یو بل دروغ درته وایي کله غټیږي د دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي نو دروغ چې وایي ښځې ته به دروغجن وي مور پلار ته به دروغجن وي دوست ته دروغجن وي خپل خدای رسول ته به دروغجن وي هغه به تل مدام داسې پاتې وي قسم خوري قرآن خوري ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي خدای مې لیدلی دي چې چا دروغ م راته ویلی دي قسم م خوړلی قرآن م خوړلی بې خدای پاک زه راته افشا کړی دي ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره وایي زه په کور کې نه یم نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بلې کړی لاړ شو یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي چې کله مې دروازه خلاصه کړه کور مې دواړه څنګ په څنګ ناستې رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل خجالت شوم دغسې یو رقم نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې مې ماته دروغ ویلي دي بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي خپله یې ورته مثال رسوا کوي افشا کوي او د دروغو منزل ډېر لنډ دي نن چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپله افشا کیږي خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغ ځان لار اړخه پوره ورپیژني لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جن یو یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصلن کې دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغ وین کوم شته رښتینی شته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کې دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کړي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو علنه غد د جنس قیمت مونږ ته معلومي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه پوسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بریا خي په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وای د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا کترې پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یو ما کړی دی حتی در دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دې دا کار کړی دی خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماد کوي نور به په دې باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدایشته زبې نوم واخلم ځکه چې لکه د ورور غونې مې دی بیرته رحمان الله نه میږي زیاتره وخت به ځکه د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناشم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وای په دغه شان دی یو په یو وجره کې به سره ناشو راټول به مو به خوږ مجلس کوو د اکثر وخت مته وویل چاله ستامور خطاب بس غونه کول مور دی وویل چې د چیرته وو یعنی ماته به دروغ وویل زبې لاغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری به پرې خوستو کور ته برادلم چې کور کې به ملان د مونږ پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم لم ما سره د کارو نه څو څو کرا ته باندې هغه ماته دغه شانتي به دروغ به راته وځو دا هغه مجلس څخه پاتولم کور ته به بولم الان چې بزلاړم هغه به په کور کې ماته چا غږ نه کوي ان زبده چانو مو په کار بیا به ځین مسایلو کې د سوچ هغه به ماته په یو موضوع کې خو رښتیا موایل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړي دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیر دعوت کړي خو ما به دغه په خپل باندې اعتبار نه کوم مال ته دروغ جنې ته دروغ وای ځکه څو څو زیاته تا به دروغ دوکه کړم زه نه زم بیا چې په پسته خبرې دولو واقعا مونږ به عمل ته ما سنت دعوت شو یو مونږ به د دروغ لوجه دغه محفل نه فاتی کیدلو
دا دروغ د دې ټوکی په باندې و شوخی و او کای عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلې
عادت نه هم داسې و دا ځینې ملګری عادت نه هم داسې و چې دا دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و چې په یو ځای کې بکیناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به راچول په هغه کې به دروغ ویل او د تبې دوام ورکاو مثلا د دې د سی عادتن جوړ شوی
ځینې به د سی دروغ وایي چې مثلا ځان د سی معرفي کې چې دومره لوړ ماشلرم دومره لوړ ځکه لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي کوونکی دی
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ماته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناو صفیزو مزکه چې هغه ډیر داسې ماته ول چې داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم نو کله چې بیا پالان کې زه یو مشکل سره مخ شوم بیا لدنه ما یو چاند اعظم رسته وغوښتل هغه بیا ماته انکار وکړ بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه هغه وی چې شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي بیا حتی درې پر چې ما دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کیناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از پیسې دار امپلار مې داسې مشارکتونه لري حساب کتاب لري او فلان کې هیڅ شي نه موجود په منځ کې سنې نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېر ناوړه اغیز لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستان سره کینی هغه ته هم دغه شانتي خبرې کوي هغه په اینده کې سوال تا نه هم دغه شانتي تمه تمقو کوي خو ته بیا په الان کې سن لري ته یو چاته وای چې 50000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم پلار می دی دغه شانتي په منس کې سنوي سبا د ورځې ملګری لته نه دغه شانتي یو وایش کوي نو ته به سن لري نو بیا الته دروغجن ثابتېږي بیا په تابن سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي
کرن سو دی تا آیا تاسو خپل کوم و کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت څه
ما ملګرو ته دغومره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به یګان وخت دروغ ویل هغه به داس دروغ ویل چې مونږ په ننګرهار کې پانتون ویلو بیا په پنځشنبهږي چې په کله له پانتون ووتلو نو یو ځای ته په چکر باندې تللو نو بیا په چې کله مونږ خپل کورنۍ مور او پلار زنګ وه چې تاسو چارته حتی مونږ به یا په لغمان تللو یا به راتیر شه کابل تللو په چکر باندې نو مونږ به خپل کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق کې سو مونږ چیرته خوځې دلی نه ایستو نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لار کې موټر ټکر کړ حتی د دې پورې چې ځینې ملګری ملو خو خپلم له خو ما پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتبار شوم خدای شته به بار اپ سړي را کلکه پلاټنه کوله نو ملګرو ته خوم نه دی ویلی خو کورنۍ ته دروغ ویلی دي
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپل به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي آیا نارامه به وي که به نه وي
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دی باندې کومنګ په یو ځای کې سفر درلود کورنۍ ته به دروغ ویلی زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامت ده او چې په لار و هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل په خېدو په هر لحظه باندې نو موږ به د ځان سره خجالت په دیو کول د موږ د یو ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته بس جواب ورکاو پلار ته بس جواب ورکاو مور ته بس جواب ورکاو الان چې هغه به بده ته مو چې دا خپل وتا کې دي
کورنۍ پوس ولا ستاسو دوی ته حقیقت نه وایي لغه ورسته تاسو پریکړه څه آیا وسم دروغ وایي کې نه وایي
وز تر وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر هغه کوشش کوو چې یو ځای ته زو یو کار کوو د خپل کورنۍ نه مشوره واخلو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډیر په ګټه دی بیا هم مجبور یو چې کورنۍ ته دروغ وایو
یعنی تاسو دا پریکړه نه کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي
هغه دروغ چې مونږ په هغه اول وخت کې وایل او کورنۍ ته مونږ پورکو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې اتیا پیسې د پریخي مو شکر الحمدلله ټولن او ملګرو یاران دوستانو ته خوم دغه مطلق ډول باندې پریخي دي ځکه چې هغه سره دغه نه کوو ځکه سړی ډیر به اعتبار او بې کیفیت معرفي کیږي خو د خپل کورنۍ سره وسم یګان وخت دغه کوو خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره الله سګریوانی چې دغه هم کوم پیسې دي چې په مونږ کې پاتې ده ان شاء الله چې هوډم کړه دغه بم پریدو په کومه خبره کې مونږ غو د دروغ وایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنی کوبل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې دغه ځکه دي دغه نقطه دروغ دی راته ویلې دي
راځو دې ته تاسو پیغام غو ځوانانو ته ولر وڅې هغه د خپل ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی د مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت نه وي مونږ دغه دروغ د کس عادت شوی طاقت نه کیږي په ما خبره چې دای دروغ ونه وای او کسانو ته بعد تاسو څه پیغام بلری
روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولې دی او یعنی ځان په دغه باندې روغ دو کړی دی بغیر لدینه د 2 ساعت نتیریږي چې په یو ځای کې کینی یو مجلس کې کینی ام دغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړی یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي، نو دغه زما پیغام د دغه ته دا دی چې دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. پاینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته، په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هیڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دوی ټول ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مومن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو، دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کیږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کیږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوکپوکي دی یا دوکباز دی یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په یو داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دې نه وشي، که چېرې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري، بېخي عادي ورته معلومېږي. ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وکړي، او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابینس کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ویلي. نو دا چې ځان لوړ وښیي یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په دې باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راټوئ په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوان څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځای د تفصیلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي ټولنې ته نور ته کوچنی دروغ کیدای شي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دادی چې کله په یو کورنۍ پسې ته دروغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زر هم به ځان ته تاوان رسوي او هم نور په جنجال سره اخته کړي او اعتبار خو یې بیخي پسې پر کې ضرب کیږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي لغه کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم ځای څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي هماغه څه کې ډېر دروغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان هم داسې وښي، یعنې هېچا ځان کمره بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به و، داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل نه مخ کتل. نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې دې بیا شروع سو. خو کله چې به ماغه خبرې د ټوک په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به ماغه خبره دوه ماري دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي وو، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و، بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه وو، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو سید، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ویلي وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی، دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځوانۍ ارزښتونه چې دی هغه تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نورې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښایي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور و.
که راسو دی ته، تاسو به خپلو امزولو ته، نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنې ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي. د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دي، یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو تر منځ د بې اعتباقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړی وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري اولادونه په لري وراراګان هغه ورسره متاثره کیږي. بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
صبادر تا پخوم او بادر ترالو صبادر تا پخوم یار زندر سرا خونه دورون شجو یار زندر سرا خونه دورون شجودی او بادر ترالو صبادر تا پخوم او بادر ترالو صبادر تا پخوم یار زندر سرا خونه دورون شجودی یار زندر سرا خونه دورون شجودی کبینا وجودی او بدر ترانو صبادر تپوخو یار زندر سرا خونه دورون شجوگی یار زندر سرا خونه دورون او بدر ترانو صبادر تپوخو او بدر ترانو صبادر تپوخو یار زندر سرا خونه دورون شجوگی یار زندر سرا خونه دورون شجوگی موجودی او بدر ترانو صبادر تپوخون یار زندر سرا خونه دورون شجوگی او بدر ترانو صبادر تپوخون یار زندر سرا خونه دورون شجوگی اوه میدان بارش کم بچا میدان میدان نو بیرون زیر کرزو مدر
آزادی ملمه.
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ برید د 2000 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې القاعده شبکې اخیستی و، پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو، چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړې دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې ستاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حملې پیل کړې؟
ډېره مننه خانم بشیر، خوشحاله یم چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې ابوبکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړل، بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شوې لومړۍ خپل څنګه اعلانول هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایلو کې د رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې چې کوم هیوادونه دي هغه ځینې برخې د خراسان ولایت په نامه باندې ورنمول. دلته خراسان دوی ته ډیر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتل شي خراسان ډیر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډیر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریه نه د باندې هغه افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر اورسته 2014 اخیره او 2015 اوایل کې دا غینه اورسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي. ډیر جنگیالي ورسره یوځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان او پاکستانی طالبان پخوانی غړي وو، او د دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وزپل شول، چونچې افغان دولت ناټو په هغه وخت کې طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي و یا په یو طرف و چې داعش وځبي. مګر د دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینز اف لارنل
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل دي چې داعش سرش کال په افغانستان کې و داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. از ما پښتنه ستاس خدغه د چې په دومره حمله کې داعش ډله څنګه ځپل سوی د لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبان ادعا ده چې داعش ځپلې دی، بل داعش قوت دی. ګوري داعش د اگست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامل ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې، یو غټ حمله وکړي په امریکا کې د څو حملو پلان درلودي چې هغه خونڅه سوي دي په اروپا کې ځینې حمله کړې دي چې هغه دایښ خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده او دا چې طالبان دا کوي دای درسته نه ده چې دایښ څپل سوي دي، دای په خوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړې دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو دا سی دا وی سیاسي اړخ دی په دې کې امریکا ځینې چارواکي حتی مثلا د دې ته خپل خوشي سرګنده کړي د طالبان د دې واقعا د دایښ په خلاف باندې عملیات کړي دي، ځینې رهبران یې وژل دي او دا ګواکي د دوه هېد تفاهمنامې یو برخه دی په سید ول عملي کړي دي چې د دایښ پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر ما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبي غونډې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنی وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسو موږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي تر څو موږ دا دغه وکولای شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په صحیح معنی باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د ورته باس په جلاوي مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د دایښ پر وړاندې باندې دی واقعان صادقانه دغه وکي مبارزه وکي او د ډله دی په واقعي ډول باندې لمنځه یو. زه فکر کوم هیڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا وسنی کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی، نظام دی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هیڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې دی واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ا زمي سپ تاسو دا ونه وکړه چې د دایښ هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کیدای شي او همدارس د طالبانو د اراده چې د دایښ ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې د دوی څېړنې شی چې د دایښ ډلې شپږ حمله له افغانستان د باندې پلان سوي وي. د همدارس ویلی دی چې افغانستان درې گاونډي هوادونه د دایښ ډلې فعالیتونو ته زمينه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګورې د کچيري واقعا طالبان د دایښ حمایت ونه کی، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغه د واقعا د دایښ څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، یا هم د په خارج کې د خپل ځینی اجنډا او د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي او نور کې د لیسي او حتی ځینی هم په دې فکر کې دي چې دایښ په تخپت پیدا کې تر څو پوري دوی خپل مذهبي یا افراطی فکر چې لري درلودي د هغه د آمد د دایښ تر چتر لاندې پوري دی یو څه لاس تراوړي. نو دا دایښ خطبیدونکو نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یو عمده لامل په طالبانو کې ډیر کوي رهبران دي چې هغه دایښ د وسیلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه دایښ مسؤلیت په غاړه اخیستی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د دایښ د حملې دغه شو ووژل شو، هغه طالبان ډیر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په پسر په د وجره منځسوله او مسولیت دایښته د لسو ورک په غاړه واخستي. یا مثلا د خلیل حکانی وجنه کتاسي وګوري اخیر برید د دایښ ډیر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي منابع امنیتی منابع دا وایي چې دایښ په خپل په مستقلانه دول باندې نسوي کولای چې داسې یو کوي عمله دي طرحه کې او هغه دی عملی کې، حتما دلته نورو داخلي کړی د طالبانو سره کومه کړی چې دی وتوانې دل پاتاسو د امیر خان متکی خبره چې مثلا درې وادونه دي یو وخت کې کوم باس چې ما درلودې هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دې ترلاسه کړي، د دې لارې انتقال کړي. او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و، چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زه دا المنټس یا دغه کوم جزئیات یا برخې شتي دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا نه د تاجکستان ځینې اتباعو د استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسایل نه دي، دا ډېر جزوي دي. هغه اصلي مسایل ته کرا شو هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي، چې آیا افغان طالبان دا رهبران دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادق پاتې شو، مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یوځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې پر په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده. چاته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دوی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دوی په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان دغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي، مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا وسم شتون ده، وسم د دې دا وسم شونې ده، دا وسم امکان لري، چون چې تر اوسم وغونډ ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخسي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې د داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکن نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډیره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري طالبان باید اکثر رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډیر ژر رانغله، لکه د طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بیرته رالله کابل ته واقع ونیوي، د بدامنی ډیر ژر پسې راغله، او دا ډیر وخت ونن شي لا هم پراخ شي. نو مخکې لدین چې نو وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
شه اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه تکذیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي، چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویله چې طالبان نه ښکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو دپاره اراده ولري، ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
زه دا باس د داعش څخه د باندې دی. ګوري طالبانو متاسفانه نه دي توانېدلي چې او دا کار نه کوي چې واقعا د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغې څخه دې مبارزه وکړي، او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هیڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلې چې ترڅو پورې امریکا به خوشاله کی هغه هغه پدایش کې خوم چون نو داعش دی یعنی یو هغه دی چې د طالبان سره اړیکه لري یو هغه دی چې پاکستان سره اړیکه لري د داعش ډیر زیات یو مختل یو 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 سلاته غونډي ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک دا غنه په خپل نه په باندې غواړي استفاده وکړي مګر په دې کې یو هغه داعش هم ستا چې هغه د آسیای مرکزی څخه اکثر رهبران یې پاته و چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې په خوام جنگیدلی و د 2014 نو وروسته او دا خپل جنگ تی دامه پیدا کړی و او طالبانو د هغه رهبرانو د مینځ وړل د پاره چې هغه لمینځ یو سی هغه ځنی و ژل مثلا د تاجکستان ځنی افراد و یا د ازبکستان چې تر څو بیرته کریډیټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډیټ واخلي او دا دوی وکړل خو هغه هغه د شو ژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دشمن مګر دا چې د نور داعش د غپات دی دلی او یا افراد پات دی د غی پر وړاندې باندې څنګه کی نه واسه دا القاعده په وانسان کې پوره فعالیت لري د ایمانول زوهری پیدا کېدل او ژل کېدل په د کابل په ځړ کې دا یو واضح ثبوت چې دی دا دلی راغوشتي دی دا رقم د پاکستان اسلامي تحریک په نامه د د شرقي ترکستان اسلامي ډلې چې پښتون کې جنگي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکارا مثال دی دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نصیب درلودل مګر دا وس ډیر زیات دی او طالب د طالب په داخلي باسونو کې شدید باس کوي دا وایي چې زموږ ټول امسایه ملکونه یا د امسایګي نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وی که سبای شاید اقدام وکي نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال دې ډلو سره د کیر موږ په هیڅ د وسیله استفاده کو فکر وکي طالب ولی دی دا یعنی د دې باس د دې استدلال دا دی چې ولی موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنگیږي یا په هند کې جنگیږي یا په چین کې جنگیږي یا په روسیا په نورو وادو کې ولې دا موږ د مینځ یو شو دا خو لکه خپل ځان چې خپل عددی په اصطلاح خالص لا کو نو دا ډلې موږ باید وساتو که کوم ورځ استفاده کولو د پاره موقع وي چې بیرته موږ وکولای شو د خلکو پر وړاندې استفاده کو چون چې باور فضا هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې او د منطقې نه د باندې د یوادون تر مابین څه دغه هر هیواد طالب ته د شک په سترګه ګوري او زه فکر کوم باید وګوري چون طالب باندې اعتماد کول د ډیر لوی اشتباه اکثرو خلکو فکر کړی دا اشتباه ده او زور سره موافق یم نو په طالب باندې نه خلک باور کوي نه یوادونه باور کوي نه هم طالب پر نور یوادونه باندې باور کوي نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې به کله وخت راسي استفاده کوي او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لار چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل د هغه د داعش قوت او ساتل او طالبان هم دغه پالیسی مختاروي.
د ازادي ملمه
دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایي چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولای شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای شو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای شو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټور معلومات او علم ته لاسرسي ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بیل پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 293 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو دولسو زرو انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیک مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یی کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیال لا نه ده. یو وجه دا ده چې دلته یو شانت انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانت انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو تر مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو د کډری د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نور دولتونو باندې. یو لاندې خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسی معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اول سره څوک په دغه کاروان کې نیوی ملګری، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نور ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیر لوړ بای او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د جی بی ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا پر رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغه سي تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ځغ ورکی معلومه خبره ده چې کېدل ایسی که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دا ځغ ځان ته معلوم کی، لیکن لبل اړخه دا کېدل ستاسو خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د تاسو سره خبرې کوم د ازما خبره خبرې په رادیو په رادیو کې خپریږي، پر انټرنیټ خپریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دا ازما ځغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څېګزی صاحب په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکړي، دا یو انټرنیټ پاڼه ده، څوک کولای شي اورې ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي د دري لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې سب څه ویدي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شدي که بدې دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یې وه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمره لري، که یو بې سواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پاڼې د ناجوړي و السي وي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوی کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډېرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپله وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړې کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
په اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې ده هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې، دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی و پیژنی او راپګوته کړی همداسې کړی او لنفرات څخه لکرګي څخه ډاکه ویناوي هغه پیدا کی او د دې ترڅنګ ان دغه سیمادونو اوس اوم ستاچ هغه د وینا د لیکلسیبي متن د نن د لیکون کی یا د وینا کوون کی د طرز تفکر اټکل کولای سي چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبي هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال وو اوسېږي او هغه متکی نه وو اوسېږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري او دغه موضوع پر وخت باندې در کړي او ورته کار وکړي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212